د سالی بشم است.
ډیره مننه ستاسو څخه ستر فروغ تاسو ستړي مسي د ازادي راډیو اوریدونکو ته زما له خوا سلام. د خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. په راپورونو کې اوري چې افغان ولسمشر د امریکا د کانګرس لزینه غوړه سره په کتنه کې د افغان قواوو د پیاوړتیا پر اړتیا خبرې وکړي. نن د شنبه ده د لندیا قوس 2 د نومبر 23 په پیل کې د افغانستان خبرونه له ابراهیم صافی نوري.
لومړی د خبرونو سرټکی د امریکا د کانګرس یو هیئت د افغان ځواکونو د پیاوړتیا پر مسلې ټینګار وکړ. په افغانستان کې تیر شپه بیا زلزله وشوه او په بهرنیو خبرونو کې اوري چې د بلجیم چارواکي وایي پرون ناوخته د پلازمینې بروکسل په مربوطاتو کې 14 کسان نیول شوي دي. پورا خبرونه د امریکا د کانګرس یو هیئت له افغان ولسمشر سره د ټوریزم پر وړاندې د مبارزې لپاره پر همکاري او د افغان ځواکونو د پیاوړتیا پر مسلې خبرې وکړې. د جمهوری ریاست په اعلامیه کې راغلی چې محمد اشرف غنی په دې کتنه کې چې پرون مازیګر په ارګ کې بشو وویل د ټوریزم ګواښ او ګډې لیوالتیاوي دواړه هیوادونه سره نږدې کوي او دا اړتیا ایجادوي چې د ستونزو د حل او لا فرصتونو د استفادې لپاره په ګډه کار وشي. په اعلامیه کې راغلی چې د هیئت د ټوریزم په وړاندې د مبارزې لپاره د افغان ځواکونو د وړتیا ستاینه کړې او د دوی د قربانیانو مننه یې کړې ده. د امریکا د جیولوژیکی سروې اداره وایي د ریختر په مقایسه 15.9 درجې زلزلې د افغانستان، هند او پاکستان ځینې سیمې ولرسولې. دا اداره وایي د دې زلزلې مرکز د بدخشان په اشکمش ولسوالۍ کې د ځمکې په سباندې 90 کیلومتره ژور عمق کې وو. د راپورونو له مخې دې زلزلې د افغانستان له شماله نیولې تر کابل او همداراز د پاکستان د شمال او د هند د پلازمینې سیمې ولرسولې، خو د تلفاتو په اړه تر اوسه معلومات نشته. په تیر اکتوبر میاشت کې یوې سخت زلزلې چې د ریختر په مقایسه 0.5 درجې و په افغانستان او پاکستان کې شاوخوا 400 کسان ووژل. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د 20 کیلو ګرامه تریاکو د قاچاق په تورې یو کس نیولې ده. د دغه وزارت په اعلامیه کې ویل شوی چې پولیسو دغه کس په ورستیو کې چې غوښتل یې له غزنی نه په یو موټر کې دغه 20 کیلو ګرامه تریاک لغمان ولایت ته انتقال کړی نیولې ده. د کورنیو چارو وزارت د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې معین جنرال باز محمد احمدی د یکشنبه په ورځ په کابل کې ویل چې په تیرو اتو میاشتو کې په بیلابیلو ولایتونو کې 220 لوی قاچاق خړونکي کو په ګډون د مخدره موادو 1900 قاچاقړونکي نیول شوی دی. دا کورنی خبرونه. بهرنی خبرونه زما همکار اسد الله لودین دراوروي.
د بلجیم چارواکي وای پرونه وخت د پلازمینې بروکسل په مربوطاتو کې 14 کسان نیول شوی دی. دغه کسان پر پاریس د لاس پرځ مخ کې تروریستي بریدونو په تړاو د تحقیقاتو په لړ کې د پولیسو په چاپو کې نیول شوی دی. د بلجیم سرنوالانو نن سهار وختي وویل چې په نیول شوو کسانو کې په فرانسې کې زیږیدلی کلیدي مشکوک کس صلاح عبدالسلام شامل نه دی. د بلجیم چارواکي وایي د نیول شوو کسانو د هویت په اړه جزئیات نه خبروي او دا هم نه وایي چې مشکوک کسان دقیقا په کوم جرمونو تورن دي، ځکه دا مسأله په داسې حال کې چې امنیتي عملیات روان دي د دوی څیړنو ته زیان رسولی شي. دا په داسې حال کې ده چې په دغه هیواد کې امنیتي احظارات چې پرون وضع شوي نن هم دوام کوي. د بلجیم صدر اعظم چارلز میشل د ملي امنیت شورا له غونډې وروسته په خپل هیواد کې د پاریس د حملو په شان چلس پرځ مخ کې په یو وخت کې په څو ځایونو کې پیښ شوې د ورته تروریستي حملو خبرداري ورکړ. دا یو څرنګه چې پرون ما هم یادونه وکړه، دا تاییدوم چې موږ د پاریس حملو ته له ورته حملو څخه ویره لرو. داسې چې څو کسان ښایي په څو ځایونو کې څو حملې وکړي. له نښو نښانو مو دا نتیجې ترلاسه کړي چې احتمالي اهداف ښایي له ګڼې ګوڼې ډک ځایونه وي. مثلا موږ د تجارتي مرکزونو، پلورنځیو او د عامه ترانسپورت په اړه فکر کوو. په پاریس کې په هغو حملو کې 130 کسان ووژل شول. یو اسرائیلی میرمن چې د یو فلسطینی لخوا په لویدیځه غاړه کې په چاړه زخمی شوې وه پرون پر روغتون کې مړه شوه. د اسرائیلو د پوځ یو ویان پرون ویل هغه سړی چې پر دې ښځې د چړې برید کړی و په ډزو وژل شوی دی. د راپورونو له مخې دوه نور فلسطینیان هم په دوه جلا پیښو کې وژل شوي دي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پرون ویل چې هیواد یې له داسې انفرادي تروریستي عملیاتو سره لاس او ګریوان دی چې تنظیم شوي نه دي، بلکې د ټولنیزو شبکو له لارې پارول کیږي. نتنیاهو د کابینې غونډې ته وویل اسرائیلي وګړي باید تر وروستي حده خپل مسؤلیت ته متوجه وي. له بلې خوا د فلسطین حکومت ویلي چې اسرائیل له غیر مشروع لارو خلق وجنی او روس ته بیا ادعا کوي چې وژل شوی کس سره چاړه وه. د اکتوبر میاشتې له پیله تر اوسه 14 اسرائیلیان په جلا پیښو کې او له 80 زیات فلسطینیان د اسرائیلو پر ضد د مظاهرو په ترڅ کې دې ته په ورته پیښو کې وژل شوي دي. او وروستی خبر دا چې د میانمار د شمال په یوه کان کې د ځمکې د ښویېدو په پیښه کې د مړو شوو کسانو شمیر نږدې 100 ته رسېدلی دی. ویل کیږي چې شاوخوا 100 نور کسان هم تر اوسه لا درک دي. دا پیښه د شنبې په ورځ د میانمار په یا برما په کیچین ایالت کې وشوه. د سری صلیب د میانمار د پوځ او خلکو په ګډون د ژغورنې عملیات په دې سیمه کې اوس هم روان دي. د ژغورنې ډلې هڅه کوي هغه کسان چې ښایي اوس هم د ښویېدلې ځمکې لاندې بند وي راوباسي، خو دولتي چارواکي وایي دا احتمال چې څوک به لا هم ژوندي پاتې وي ډېر کم دی. تر اوسه روښانه نه ده چې د قیمتي تیږو په دې کان کې د ځمکې د ښویېدو اصلي علت به څه وي. کیچین ایالت د میانمار د لوی ښار ینګون په 950 کیلومتری واټن کې پروت ښار دی. دا د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه.
خبرونه مول ازادي رادیو نه واوردل دي او نورو خبرونو تفصيل د ازادي رادیو پر وی پانه لوستلای سي چې پاته ده ازادي رادیو دات کام یا هم ازادي رادیو ټکی او ار جی. ورزو د خبرونه د راپورونو او تحلیل برخه ده. افغان ولسمشر د امریکا د کانګرس له ځینو غړو سره په کتنه کې د افغان قواوو د پیاوړتیا پر اړتیا خبرې وکړې. د بشري حقونو سازمان د زندانونو پر وضعیت اندېښنه وښوده.
هلته د قانون حاکمیت شتون څنګه چې لازم دی په هغه شکل باندې نه کېږي. نظارت یو جدي مسله ده چې باید نظارت شتون درلودلی. نظارت هم متاسفانه په هغه شکل باندې چې لازم دی په دغه اداراتو کې شتون نه لري.
یو بنسټ د ولسی جرګې پر فعالیت د څارنې په اړه معلومات خپاره کړي. د ولسی جرګې یو غړی وایي
دوی هغه مثبت برخې ډېرې قوي ارزیابي کړي دي. مهمې برخې هم د دوی ارزیابي همیشه دوی د وکیلانو سره نږدې لیدنې کتنې کړي دي.
په خوست کې د چرګانو د فارمونو مالکان ګیلمن دي.
مشخصه ستراتیژي مشخصه پالیسی نشته چې موږ د فارمونو په ایسه کې څوک په لحاظه د مرکزی حکومت له خوا موږ ته دا ستراتیژي ترازی سي او موږ په ساحه کې تطبیق.
د نورو راپورونو ترڅنګ په بلجیم کې د پیلسویو امنیتی څارونو په اړه هم راپور درته لرو. د ورکو عزیزانو د لټې پروګرام هم د خبرونه یو برخه جوړوي. تاسو آزادی رادیو ته غوږ یاست چې خبرونه د سهار پر 8 بجو پیلېږي او د ماښام تر 8 بجو دوام کوي. هر ورځ پر همدغه څپو د ماښام تر 8 بجو وروسته د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه اوریدلای شئ. ولسمشر اشرف غنی د امریکا د کانګرس له یو شمیر غړو سره په کتنه کې د افغان ځواکونو د پیاوړي کولو پر اړتیا خبري وکړې. تر دې مخکې د لویدیځو چارواکو له قوله راپور ورکول شوی و چې د افغان ځواکونو د پیاوړي کولو په اړه به د ناټو غړي په راتلونکو څو ورځو کې په خپل کې غونډه وکړي. تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې اوریدلای شئ.
ولسمشر اشرف غنی د متحدو ایالاتو د کانګرس له یو پلاوي سره د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو د پیاوړتیا په اړه خبرې وکړې. جمهوری ریاست په یو بیان کې وایي چې ښاغلی غنی پرون ماښام په کابل کې د کانګرس د استازو د جرګې له لس کسیز هیئت سره په کتنه کې په دې اړه بحث وکړ. د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو پیاوړي کول هغه مسله ده چې د افغانستان حکومت له دې مخکې هم د ناټو د غړو هیوادونو او په تیره د متحدو ایالاتو له مشرانو سره مطرح کړي. خو دا مسله دا ځل په داسې حال کې را برسېره کیږي چې په اړه یې په راتلونکو څو ورځو کې د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې هم مفصل بحثونه په پام کې دي. د لیندۍ په 11 نیټه په بروکسل کې د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه به د افغانستان د ملي امنیتی ځواکونو د ملاتړ لپاره د یو لړ ځانګړو اقداماتو په اړه پریکړه وکړي. د جرمني خبری اژانس د ناتو د سرچینو په حواله خبر ورکوي چې افغانستان به د دې غونډې د اجنډا په سر کې وي او د ګډونوالو لپاره د افغانستان په اړه یو ځانګړی راپور هم چمتو شوی دی. ڈی پی اے اژانس د ناتو د سرچینو له قوله چې نمونه یې نه دی یاد کړی خبر ورکړی چې په دې راپور کې له افغان امنیتی ځواکونو سره د ناتو لخوا د استخباراتي معلوماتو د شریکولو د بهیر د پراختیا غوښتنه هم شوې. راپور یادونه کوي چې د زیاتو استخباراتي معلوماتو شریکول به په افغانستان کې د کندوز د سقوط په څیر د پیښو د تکرار مخه ونیسي. د ناتو سرچینو همدارز اژانس ته ویل دي چې د افغانستان هغو سیمو ته چې امنیت خراب دی د روزونکو او نورو پوځیانو د استولو پلان هم شته، څو په بیړنیو حالاتو کې ناتو له افغان ځواکونو سره پر وسلوالو مخالفینو د هوایي حملو په وسیله مرسته وکړای شي. د کندوز سقوط او د هیواد په نورو سیمو کې د وسلوالو طالبانو د پرله پسې حملو ګواښ د ناتو غړي او په تیره امریکا چې په افغانستان کې پوځي حضور لري سخت اندېښمن کړي. د امریکا د کانګرس لغړو سره په کتنه کې ولسمشر غنی همدې حملو ته په اشاره سره وویل چې د تروریزم ګواښ او ګډ علایق د امریکا او افغانستان د نږدې کېدو عوامل دي او دا اړتیا رامنځته کوي چې د دې ستونزې د حل په برخه کې ګډ کار وشي.
ومردل چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون د امریکا د کانګرس له ځینو غړو سره په کتنه کې د افغان قواو د پیاوړي کولو پر اړتیا خبرې وکړې. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک سازمان په خپل وخت د بندیانو د نه خوشی کېدلو او د دوی د بند تخفیف برخه کې د ولسمشر د فرمان د نه عملي کېدلو علت د بندیخانو په مدیریتونو کې د وړتیاو نشټوالی او په هیواد کې د قانون نه حاکمیت ګڼي. د دغه سازمان رئیس وایي هغه شکایتونه چې د بندیانو لخوا دوی ته رسیدلی شي چې ډیری دغه بندیان د حبس تر پوره کېدلو وروسته هم ډیر کلونه په بندیخانو کې پراته وي. په همدې حال کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د محابسو او توقیف ځایونو لوی ریاست وایي هغه بندیان چې د بند موده پای ته رسیدلې ده او یا هم د ولسمشر د فرمان پر اساس یې په بند کې کموالی راغلی خوشی سوي دي. اجمل تورمن پر دې مسله رپورټ لري.
د بند تر ټاکلې مودې وروسته په بندیخانو کې د یو شمیر بندیانو ساتل او د لسګونو دغو بندیانو د بند د کمولو په برخه کې د ولسمشر د فرمان نه عملي کېدل هغه څه دي چې د بشر د حقوقو خپلواک سازمان یې اندېښمن کړی دی. د دغه سازمان په وینا په دې برخه کې لوی ستونزې د افغانستان په دې او قضایي ارګانونو کې د فساد موجودیت او د بندیخانو ناسم مدیریت دی. د دغه سازمان رئیس لال ګل لال د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل یو شمیر هغه بندیان چې له دغه سازمان سره اړیکې نیولي شکایت لري چې د بند موده پای ته رسیدلې خو لا هم په بندیخانو کې دي. د خغلی لال په خبره یو شمیر بندیانو دغه شان ویلي چې د دوی د بند د بخنې په برخه کې د ولسمشر فرمانونه هم نه دي عملي شوي.
متاسفانه دغه ستونزې چې نن منګه په هیواد کې ګورو مهم لامل نه مربوطه ارګانونو کې د فساد شتون چې دا یو مهم لامل دی چې او دویم د قانون حاکمیت نه بودن الته د قانون حاکمیت شتون څنګه چې لازم دی په هغه شکل باندې نه کیږي. نظارت یو جدي مسله ده چې باید نظارت شتون درلودل. نظارت هم متاسفانه په هغه شکل باندې چې لازم دی په دغه اداراتو کې شتون نه لري. نو دا لاملونه دي چې زندانیان همیشه شکایتونه کوي.
ولسمشر غنی درې میاشتې وړاندې په یو فرمان کې دستور ورکړ تر څو هغه بندیان چې د بند موده یې پای ته رسیدلې ده او لا هم په بندیخانو کې دي خوشی شي، چې په دغه فرمان کې د یو شمیر بندیانو د بند راکمولو په اړه هم ویل شوی ول. خو له دې سره سره د افغانستان د بشر د حقوقو سازمان له ولسمشر غنی غواړي چې د هغو بندیانو د خوشی کولو په برخه کې لاس په کار شي چې د بند موده یې پوره شوي او دغه شان د هیواد په دې ادارو او بندیخانو کې بنسټیز اصلاحات راولي. خو ولې هغه بندیان چې د بند موده خلاص شوي نه دي خوشی شوي؟ ولې د لسګونو بندیانو د بند د بخنې په برخه کې د ولسمشر فرمان نه دی عملي شوی او آیا رښتیا هم د کارونو دا شان پز بهیر د افغانستان په دې ادارو کې د فساد د شتون خبرې تر اګرزي؟ دا هغه پوښتنه دي چې د افغانستان لوی څارنوالي ورته ځواب وایي خو د بیا بیا هڅو باوجود چاره سره په دې اړه خبرې ونه کړي. د افغانستان د کورنیو چار وزارت د محابسو او توقیف خانو د محاکمو د اړیکو رئیس وایي ټول هغه بندیان چې د بند موده یې پای ته رسیدلې ډیر ژر به خوش شي خو اړینه ده چې د دوی جرمي اسناد وڅېړل شي. امیر شاه امیرپور وایي په خوا به چې د بندیانو د بند موده خلاصه شوه بندي به خوشی شو خو اوس د دې لپاره چې خطرناک بندیان خوشی نشي د دوی هویت په جدي ډول قتل کیږي.
د دې ترڅنګ چې په فرمان کې اړوند کمیسیونونه کار کوي مستحق محبوسین تثبیتوي خو داسې و چې دستي به خوشی کېدل خو اوس جدول کېږي او جمهور ریاست ته لیږل کېږي چې تر کتنې وروسته د تطبیق په خاطر بیرته جدول موږ ته رالیږل کېږي. دلیل یې دا دی چې په تېرو کې ډېر خطرناک بندیان د ولسمشر د فرمان له مخې خوشی سوي دي او د جګړې جبهې ته تللي دي چې کله جدول د جمهور ریاست نه راسي موږ فرمانونه تطبیقوو.
ولسمشر غنی د هیواد د بندیانو د هویت معلومولو په هدف یو کمیسیون ټاکلی چې دنده یې د بندیانو د جرمي اسنادو کتل دي. د کورنیو چارو وزارت د محابسو او توقیفانو لوی ریاست وایي چې د خطرناکو بندیانو د خوشی کولو په برخه کې به تر دې وروسته بیړه ونه شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
دروان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د ولسي جرګې د فعالیتونو په اړه د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا معلومات ښیي چې د نصاب کموالی او له قوانینو سره سیاسي چلند د دې سبب سوی چې ځینې قوانین تصویب نسی. دغه بنسټ مسؤلانو پرون په یوه غونډه کې په شپږو میاشتو کې د ولسي جرګې د غونډو او کمیسیونونو د څارنې نتیجه له رسنیو سره شریکه کړه او ځینې پیشنهادونه یې هم کړي دي. په همدې حال کې د ولسي جرګې ځینې غړي د ولسي جرګې د فعالیتونو په اړه د فیفا معلومات تاییدوي. قسیم سلمل او دراپور جزئیات.
د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا سره له دې چې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د ولسي جرګې د لاسته راوړنو خبره کوي، خو د دغه جرګې ځینو نیمګړتیاو ته هم اشاره کوي. دغه بنسټ چې د شپږو میاشتو په ترڅ کې د ولسي جرګې غونډې او کمیسیونونه څارلې وه، د خپلو موندنو نتیجه د یکشنبې په ورځ له رسنیو سره شریکه کړه. د فیفا یو تن مسؤول نئی مسخري په دغه خبري غونډه کې ویل چې ولسي جرګه په دغه شپږ میاشتو کې نه ده توانېدلې چې زیات شمېر قوانین تصویب کړي.
عدم تصویب بعضی از قوانین، یکی عدم تکمیل نصاب بود.
دی وایي د ځینو قوانینو د نه تصویبېدو یو لامل د نصاب نه پوره کېدل دي. کله هم له ځینو قوانینو سره سیاسي چلند سوی چې دې کار په خپل وخت د قوانینو د تصویبېدو مخه نیولې ده. ځینو قوانینو ډېر موده نیولې چې وروسته بیا په همدې حال ځنډېدلې پاتې سوي دي. دغه بنسټ د خپل شپږ میاشتنی راپور د وړاندې کولو لپاره د خلاص او ځواب ورکوونکي پارلمان تر عنوان لاندې په کابل کې یوه غونډه رابللې وه. په دغه غونډه کې د مدني ټولنو مسؤلینو، سیاسي شخصیتونو او د ولسي جرګې غړو په راتلونکو کې په پارلماني چارو کې د ستونزو د لرې کولو په هدف ګډون کړی و. دغه راپور د تیر کال د هود له شپاړسمې نه د روان لمریز کال د سرطان تر پایه پورې او دغه راز د ولسي جرګې یو نیم میاشتنی موده رانغاړي. د دغه بنسټ مسؤلین د لوړو زده کړو د قانون طرحه له شد سره د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون، د تدارکاتو، د دولتي چارواکو د تنخواګانو د تنظیم تعدیل او د اوبو قانون هغه موارد بولي چې د ولسي جرګې د شپاړسمې دورې په نهم کال کې ورباندې پریکړه نه ده سوې. فیفا وړاندیز وکړ چې د ولسي جرګې د فعالیتونو د ودې لپاره د په امتیازي ساعتونو کې د وکیلانو پیشنهاد سوي طرحې تعقیب، د داخلي وظایف اصولو ته پام وسي او د وکیلانو حاضري په منظمه توګه وڅارل سي. د دغه بنسټ مسؤلین همداراز وایي چې د حکومت او ولسي جرګې ترمنځ پروسې باید شفاف سي څو د خلکو پوښتنو ته ځواب ورکړل سي. په دغه غونډه کې د ولسي جرګې ځینو غړو هم برخه درلوده او د دغه جرګې د فعالیتونو د ودې لپاره د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ راپور تایید کړ. د ولسي جرګې غړي نسیمه نیازی په دې اړه وویل:
خود دوی ډیره ښه ارزیابي کړې ده، دوی هغه مثبت برخې ډیرې قوي ارزیابي کړې دي. تاسو ته وویل چې واقعا مهمې برخې هم د دوی ارزیابي وو. همیشه دوی د وکیلانو سره نږدې لیدنې کتنې کړې دي، د کمیسیونو څخه یې لیدنې کتنې کړې دي.
خو میرمن نیازی وایي چې د ولسي جرګې ستونزې او فعالیتونه له هغه څه زیات دي چې د فیفا پر راپور کې راغلي دي. لدې مخکې د ولسي جرګې اداري پلاوی په وار وار انتقاد کړی دی چې په اکثره موردو کې وکیلان په عمومي غونډو کې برخه نه اخلي او دا د دې باعث ګرځي چې ځینې قوانین په خپل وخت تصویب نه سي.
مننه کوم د ازادي راډیو نه چې ډیر مینوال لري په افغانستان کې، او زه هم کله کله چې وزګار یم دا راډیو ډیر په مینا اورم.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په تیرو اتو میاشتو کې د مخدره موادو څه باندې 1300 لوی او واړه قاچاقبران نیولې دي. په دغه وزارت کې د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې معین په کابل کې خبرلانو ته وویل چې دغه قاچاقبران د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د ځانګړو عملیاتو په جریان کې نیول سوي دي. په همدې حال کې د چارو ځینې کارپوهان که څه هم د حکومت دغه لاسته راوړنه د اهمیت وړ بولي، خو اندېښنه څرګندوي چې په حکومت کې د فساد له کبله نیول سوي قاچاقبران له محکمې پرته خوشي کیږي. تفصیل در رحمت الله افغان په راپور کې.
که څه هم په افغان حکومت داسې انتقادونه مخ په زیاتې دودي چې د مخدره موادو په مخنیوي کې پاتې راغلی، خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د روان مریض کال په اتو میاشتو کې د تیر کال د همدې مودې په پرتله د پام وړ لاسته راوړنې درلودې. په دې وزارت کې د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې مرستیال باز محمد احمدی د یکشنبه په ورځ کابل کې خبریالانو ته وویل چې په یاد موده کې د مخدره موادو 1300 اویا قاچاقوونکي نیولې چې 220 تنه یې په لوړه کچه قاچاقوونکي دي.
د مجموع قاچاق برای کې دستگیر شو
په مجموع کې د مخدره موادو هغه قاچاقوونکي چې نیول سوي 220 لوی قاچاقبران و 940 تنه متوسط او 1400 تنه وړه قاچاقبران ولس پلورونکي دي.
ښاغلی احمدی که څه هم د کوم قاچاقبر نومونه خص خو زیاته کړ چې په نیول شوی کسانو کې د عامه خدماتو کارکونکي پولیس او د ملي اردو یو شمیر سرتیری هم شامل دي. باز محمد احمدی وایي که څه هم د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې پولیس تر یو حده د امنیت په ټینګښت او له تروریزم سره په مبارزه کې مصروف و، خو بیا یې هم سل تنه مخدره مواد کشف او له منځه وړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د یو تازه راپور موندنې ښیي چې په 2015 میلادي کال کې په افغانستان کې د کوکنارو په کښت او تولید کې د پام وړ کموالی راغلی. د افغانستان له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت وایي چې د دوی د تیرو اتو میاشتو سروېګانې ښیي چې په افغانستان کې د مخدره موادو کښت د تیر کال په مقایسه 19% او د مخدره موادو تولید 40% کم شوی دی. د راپورونو له مخې په افغانستان کې د نامنیو فقر او اداري فساد تر څنګ د مخدره موادو کښت او قاچاق له اساسي ستونزو څخه بلل کیږي. د چارو یو شمیر کارپوهان که څه هم د حکومت یا د لاسته راوړنه د اهمیت وړ بولي، خو وایي چې په تیرو 14 کلونو کې حکومت نه دی توانېدلی چې د مخدره موادو لوی قاچاقبران په نښه او د عدالت منګولو ته راکاږي. د افغانستان له مخدره موادو سره د مبارزې پخوانی وزیر جنرال خدایداد اندېښنه ښکاره کوي چې په افغانستان کې د فساد له امله نیول شوي قاچاقبران له محکمې پرته خوشي کیږي.
قاچاقبر باید چې نیول کیږي باید خپل قید پوره کړي، مګر ټول د تاریخ په 15 کاله کې چې قاچاقبران نیول شوي دي، مګر دوی خپل دوره خپل حبس نه دي تېر کړي، خوشي شوي دي، رشوت ورکړي دي، قضات ته، څارنوالۍ ته، وزارت داخلي ته، حکومت دوی ته لاکړي دي. متاسفانه
ښاغلی خدایداد چنګار کوي تر هغو چې په عدلي او قضایي سیستم کې اصلاحات رانسي، د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې قوانین پلي نسي، افغان حکومت نشي کولای چې د مخدره موادو قاچاقبران محکمه کړي.
خبری ساعت له دوشنبه نه تر چهارشنبه پورې د ماسپښین په 14:00 له ازادي راډیو نه.
نن د شنبه ده او خبری ساعت د مازیګر له 14:00 تر 15:00 پورې له ازادي راډیو څخه خبریږي. تاسې هم اوریدلی سئ. په خوست کې د چرګانو د فارمونو یو شمیر مالکان وایي چې له بهره د ناروغو او په مرض اخته چرګانو واردېدل او په ټیټه بیه یې مارکیټ ته وړاندې کول د دوی کاروبار اغیزمن کړی دی. نجیب الله الخیل یې تفصیل وړاندې کوي.
په خوست کې د چرګوړو فارم لرونکي د حکومت له مسؤولو ادارو غوښتنه کوي چې یاد ولایت ته د سرحد له لارې د ناروغو او مرض لرونکو چرګوړو او چرګانو د واردولو مخه ونیسي. هغوی زیاتوي چې مارکیټ ته له بهره په واردېدونکو چرګوړو پوره ګمرک هم نه اخیستل کیږي، نو له همدې کبله دوی د مارکیټ په بیه کې د ګټې پر ځای تاوان کوي. په خوست کې د مستربل په نوم د چرګوړو د فارمونو د اتحادیې مشر ډاکټر جمیل شاه آزادۍ راډیو ته د فارم لرونکو ستونزې داسې په ګوته کړي.
داسې ګمرک تکه چې سپیکټنه وزن وی یو ټن وزن لیکي دویم دا چې غزینه کوم چرګون ارتي اکثر مرزګیر دی په کم کې ماته هغه چرګون ویر کوي.
د اردلی پونم د چرګوړو دی او بل فارم مسؤل وای چې د دې چرګوړو څلور فارمونه لري، خو کله چې چرګوړي د خرڅولو شي نو د بهر نه ورته مرز راشي او په دې توګه ډیر چرګان او چرګوړي مړ شي.
تقریبا زه څلور فارمونه لرم چې په وای و فارم کې زه درې درې زره چرګوړي چوم، چار کله مو چرګوړي ورسی په داسې وخت کې هغه مرزګیر چرګوړي روشي چې مو د درې زره چرګوړي دی منظر و.
د خوست د کرنې او مالداری رئیس الحاج نیاز محمد لعلی د چرګوړو د فارم لرونکو ستونزې او اندېښنې پر ځای بریا وایي چې دا ستونزې د ګاونډیو هیوادونو لخوا په فکر سره ایجادېږي.
دا فارمونه سیل ته جوړ شوي دي د موږ د همسایه ممالکو لخوا نه، داسې کیږي چې په بعضې وخت کې مرضونه راولېږل شي چې هغه د موږ چرګان منځه یسي، یا په داسې وخت کې چې موږ غواړو د هغه خپلو فارمونو نه بهره برداري وکړو، هغه هلته قیمت د خپلو چرګانو یا د نورو شیانو ټیټوي.
دا چې ولې حکومت نه توانیږي د دې ستونزې مخه ونیسي، د کرنې رئیس العمل د افغان حکومت لخوا د فارمونو لپاره د مشخص استراتیژۍ او پالیسۍ نشتون یادوي.
مشخصه استراتیژي مشخصه پالیسۍ نشته چې موږ د فارمونو په ایسه کې څه وکړو. په لحاظه د مرکزي حکومت لخوا نه موږ ته دا استراتیژي طرحه شي او موږ یې په ساحه کې تطبیق.
د حیواني ناروغۍ متخصص ډاکټر نقیب الله وایي که په سرحدي سیمو کې څاروي او مرغان د ګمرک قرنطیني مراحل بشپړ نه کړي او له معاینې پرته پرته د واردولو اجازه ورکړل شي نو هم دا ډول ستونزې لري.
په خپل سر باندې ژوندۍ مرغان پرته د دې چې قرنطیني مراحل ته یې کی او یا د قرنطین مسول له خوا معاینه کړل شي داخل شي ممکن د امراض سبب وګرځي. چې اوسنی وخت کې مونږ اکثره د دې پېښو سره مخ شو یو هم د ستونزې چې مونږ فرمداران ور سره مخ دي د کیفیت درمل شتون د مارکیټ کې. په همدې ډول مونږ په خوست کې د چرګانو د واکسین لپاره د خوندیتوب یو مرکز باید ولرو چې دا بدبختانه چې مونږ نه لرو.
دی اتوانی ورده په خوست کې تر 300 پورې د چرګوړو فارمونه شته چې تر 450 لک افغانۍ پورې پرې پانګونه شوي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
الحمدلله وطنوال روزګان په خپل پیغام کې لیکلي افغان حکومت باید په زابل کې د تختول شوی مسافرو د خلاصولو لپاره جدي هڅې وکړي او په راتلونکي کې د دغه سی پیخي مخنیوي وکړي. مجیب الرحمن کریمی له نورستان لیکلي افغان دولت چې د نورو ولایتونو د ولسوالیو د نیولو لپاره پوځي اقدامات او هڅې کوي ولې د نورستان د منډولو ولسوالۍ د نیولو هڅې نه کوي چې له کلونو راهیسې وسلوال پکې حضور لري. شفی جان صدران له خوست نه لیکلي کلونه کېږي د پکتیا د واسي زادران ولسوالۍ د وسلوالو کسانو لخوا تقریبا محاصره ده. په کار د چارواکي پوځي مرستې ورسوي او دغه ولسوالۍ تصفیه کړي. د عارف په نامه اوریدونکي له کندهار لیکلي له افغان ولسمشر محمد اشرف غني مننه کوي چې له قزاقستان سره یې د غنمو د مرستې تړون لاسلیک کړ. اوریدونکي لیکلي چې دا ډول تړونونه له افغانستان سره په مالی او اقتصادي برخه کې زیاته مرسته کولی شي. دلاور خان له هلمند لیکلي په نیمروز، هرات او نورو سرحدي ولایتونو کې ولې زیاته راکړه ورکړه په ایراني تومنو یا هم په ختیځو ولایتونو کې په پاکستاني کلدارو کېږي. اوریدونکي له دولت نه غوښتنه کړې چې په افغانستان کې په بهرنیو پولي واحدونو پر راکړې ورکړې بندیز ولګوي ځکه چې افغاني خپل اهمیت له لاسه ورکوي.
دا واستا سوزنی اسمی سونه چې د افغان بسیم شبکې په مرسته مو ازادي رادیو ته را لېږلې و. د ورکو عزیزانو د لټې پروګرام په همدې خبرونه کې ورته لسی خوص به نوریاس نوری د غوښ سو چې نړیوالو او سیمایي زو راسپونو او خبرونه ته کتنه کوي.
پاکستان او امریکا موافقه کړې چې د افغانستان د سولې په ټپه درېدلې خبرې د بیا پیل شي. هندي اکونومیک ټایمز ورسپانې تر دې سرلیک لاندې په یو مطلب کې له امریکایي لوړ پوړو پوځي او سیاسي مشرانو سره د پاکستان د پوځ د لوی درسیس خبرو اترو ته پام اړولی دی. اکونومیک ټایمز د افغانستان د سولې بهیر ته په اشاره لیکي د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو دوهم دور په جولای میاشت کې وروسته له هغې لغوه شو چې د طالبانو د مشر ملا عمر د مړینې خبر نوې اندېښنې راپورته کړې. خو واشنگتن ته د پاکستان د پوز د لوی درستیز راحل شریف د سفر په ترڅ کې چې د امریکا د مرستیال ولسمشر جو بایدن په ګډون له یو شمیر لوړ پوړو پوځي او ملکي چارواکو سره خبرې وکړې د دغه بهیر د بیا پیلېدو په اړه دواړو لورو توافق وکړ. اکونومیک ټایمز لیکي یو لوړ پوړی ډیپلومات چې نوم یې نه دی څرګند شوی ډاون ورسپانې ته ویلي په دې اړه چې شرایطو ته په پام سره د افغانستان د روغې جوړې بهیر هر څومره ژر چې کېدی شي مخته یوړل شي یو لړ توافقات وشول. د ورسپانې په وینا د واشنگتن په سفر کې چې راحل شریف د نومبر له 15 تر 16 ترسره کړ د افغانستان پر مسئلې ډېر تمرکز شوی و. اکونومیک ټایمز لیکي ګمان کېږي چې جنرال شریف به د سولې د بهیر د بیا پیلولو لپاره د پاکستان د رغند رول په اړه چې بیا د سولې د خبرو لپاره زمینه برابره کړي خپلې اندېښنې هم له امریکایي لوري سره شریکې کړې وي. د ورسپانې په وینا پاکستان دې ته اساسي اندېښنه لري چې که د سولې بهیر بیرته احیا کېږي د افغانستان امنیتي ادارې شنډ نه کړي. د اکونومیک ټایمز په لیکنه د پاکستان له مرستې پرته امکان نه لري چې د افغانستان د سولې بهیر بریالی شي ځکه پخوانیو اړیکو ته په پام سره دا هیواد پر طالبانو پیاوړی نفوذ لري. یورو ایشانیت خبرونه ترکمنستان له افغانستان سره په پوله مرستې ته اړتیا نه لري تر سر لیک لاندې په یو مطلب کې لیکي د ترکمنستان حکومت د امریکا متحدو ایالاتونو ته ویلي چې له افغانستان سره د پولې د امنیت په ټینګښت کې مرستې ته اړتیا نه لري. دا خبره یو لوړ پوړي امریکایي چارواکي کړې ده. د خبرونه په وینا کې دا خبره رښتیا وي هغه په دې معنی وي چې ترکمنستان خپل نظر بدل کړی دی ځکه د روان کال په پیل کې امریکایي پوځي چارواکو ویلي وو چې اشخابات ورڅخه غوښتنه کړې ده چې د جنوبي پولې په څارنه کې ورسره مرسته وکړي. د یورو ایشیا په لیکنه په تیرو کلونو کې پر دغې پولې د ترکمن امنیتي ځواکونو او افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ څو ځلې نښتې شوې وې. د خبرونه په وینا د امریکا د مرکزی قومندانې مشر په مارچ کې د امریکا کانګرس ته په استمایي غونډه کې ویلي و چې ترکمنستان غوښتنه کړې ده چې د هغو ګواښونو د مخنیوي لپاره چې د هېواد ته له جنوبي پولې متوجه دي د امریکا پوځي تجهیزاتو او ټکنالوژۍ ته اړتیا لري.
د ازادي رادیو په دې خبرونه کې په بروکسل کې د روانو پوځي عملیاتو په اړه هم وروستي معلومات درکوو. د غرض د ورکو عزیزانو د لټه پروګرام هم اوریدل سي. خوس په افغانستان کې د سهار 8 بجې او 1:30 دقیقې سوې د مهمو خبرونو سرخطونه له ابراهيم صافي نوري.
د امریکا د کانګرس یو هیئت له افغان ولسمشر سره د ټوریزم پر وړاندې د مبارزې لپاره پر همکاري او د افغان ځواکونو د پیاوړتیا پر مسلې خبرې وکړې. په افغانستان کې تیر شپه بیا زلزله وشوه. د امریکا د جیولوژیکي سروې اداره وایي د ریختر په مقیاس 15.9 درجې زلزلې د افغانستان، هند او پاکستان ځینې سیمې ولړزولې. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د 20 کیلوګرامه تریاکو د قاچاق په تور یو کس نیولې ده. د بلجیم چارواکی وای پرون نا وخت د پلازمینې بروکسل په مربوطاتو کې شپاړس کسان نیول شوې دي. یو اسرایلی میرمن چې د یو فلسطینی لخوا په لویتی زخاړه کې په چاړه زخمی شوې و پرونی په روغتون کې سا ورکړه. او د میانمار د شمال په یو کان کې د ځمکې د خویدو په پیخه کې د مړو کسانو شمیر نږدې 100 تر رسیدلې ده.
دا مهمو خبرونو لنډیز مول ازادي رادیو واوري د او نورو خبرونو تفصيل د ازادي رادیو پر ویب سټ لوستلای شئ. ادرس یې د ازادي رادیو .com یا هم ازادي رادیو .org. ازادي رادیو په فیسبوک کې هم پیدا کولای شئ. تاسو هم کولای شئ چې د ازادي رادیو فیسبوک باندې د سره خوشی لایک کړئ. هر ورځ پکې تازه راپورونه او خبرونه ولولې په باسنې کې برخه واخلي. پته د facebook.com/azadirradio. د ورکو عزیزانو د لټي پروګرام په یو رپورت پسې اوریدل سي. په اصل کې چې د بلجیم د پلازمینې بروکسل په بیلابیلو برخو کې شپاړس کسان د عملیاتو پر مهال نیول سوي، په بروکسل کې نن هم امنیتي اظهارات دوام لري. د دې هوا صدر اعظم پرون ویل چې بروکسل له جدي او شای ژر پیښیدونکي ګواښ سره مخامخ وي. تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
د بلجیم صدر اعظم په خپل هیواد کې د پاریس د حملو په شان چې لاس ورځې مخکې په یو وخت کې په څو ځایونو کې پیښې شوې، د ورته تروریستي حملو په اړه خبرداری ورکړی. په داسې حال کې چې په بروکسل کې له شنبه ورځې راهیسې اعلان شوي احضارات نن هم دوام لري، صدر اعظم چارلز میشل د بلجیم د ملي امنیت د شورا له غونډې وروسته خبریالانو ته وویل چې ډېر ګواښ تجارتي مرکزونو او عامه ترانسپورت ته متوجه دی. څرنګه چې پرون مې هم یادونه وکړه، زه دا تاییدوم چې موږ د پاریس حملو ته لورته حملو څخه ویره لرو. داسې چې څو کسان ښایي په څو ځایونو کې څو حملې وکړي، له نښو نښانو مو دا نتیجې ترلاسه کړي چې احتمالي اهداف ښایي له ګڼې ګوڼې ډک ځایونه وي. مثلا موږ د تجارتي مرکزونو، پلورنځیو او د عامه ترانسپورت په اړه فکر کوو. په بروکسل کې سخت امنیتي تدابیر ټینګ دي او پولیس د هغو مشکوکو کسانو په لټه کې دي چې د چارواکو په وینا د حملو پلان لري. د بروکسل د مترو خاري سیستم، خوانزي او په هنتونونه باندې د فوټبال لوبې او نور مناسبتونه ځنډول شوي، او په اورګاډو، د اورګاډي په سټېشنونو او هوایي ډګرونو کې د امنیتي مامورینو شمیر زیات شوی دی. چارواکي شک لري چې د پاریس د حملو یو مشکوک تنظیمونکی صلاح عبدالسلام به ښایي په بروکسل کې پټ شوی وي. خو د بلجیم د کورنیو چارو وزیر جان جامبون ویلي هغه ګواښ چې بروکسل ورسره مخامخ دی، په دې ښار کې د صلاح عبدالسلام د حضور په پرتله زیات جدي دی. جامبون پرون په یوه ټلویزیوني مرکه کې وویل چې اوسنی ګواښ د یو ځانګړي شخص د ګواښ په پرتله لوړ دی. د پاریس د لسو ورځو مخکې د حملو یو بل مشکوک تنظیمونکی عبدالحمید اباود هم د بلجیم 28 کلن اباود څلور ورځې مخکې د پاریس ښار په لمنو کې د پولیس په ډزو ووژل شو. بروکسل چې نږدې 1 میلیون وګړي لري، د اروپا له خورا مهمو ښارونو څخه دی، او د اروپایي ټولنې مرکزی دفتر او د ناټو مرکزی قرارګاه هم په همدې ښار کې دي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
والا
بلا بلا چې په سناتوري کې را نه وستلم چې
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې د تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خو برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون بلډینګ او سورل سرمون.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود،
ترشن آسمان لندی، هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
دورکوشو عزیزانو او دوستانو پلتنه، د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومنئ. په دې هیله چې تر دې د مروغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ، د دې بیا هم د تاسو ورک شوي عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورک شو عزیزانو دوستانو پروګرام ز امان الله امیرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو دوستانو، که تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ، کولای شي چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي رادیو په اوتومات ماشين کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږئ او خپل ورکشوي عزیزان ملټوي. کله چې ازادي رادیو ته تلیفون کوئ او د ازادي رادیو په اوتومات ماشين کې خپل تلیفوني پیغام پرېږدئ، لطفا په دغه تلیفوني پیغامونو کې اول خپل نوم واخلئ، ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې لټوي، او د پیغام په پای کې بیا د تلیفون شمیره ووایي. دا ځکه کله چې د تاسو ورک شوی عزیز پیدا شي، څو بیا اوریدونکي وکړی سي تاسو ته تلیفون وکړي. د نن ورځې په پروګرام کې داسې درې تلیفوني پیغامونه لرو چې اوریدونکو موږ ته تلیفون کړی دی، خپل ورک شوی عزیز لټئ خو د تلیفون شمیرې نه دی ویلي. په هر حال د دې په څنګ کې دوه نور داسې تلیفوني پیغامونه دي چې د ځینو ورک شوو عزیزانو په هکله کوم چې پیدا شوي دي معلومات دي. ډېر به مو نه ځنډوو، راځئ چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو، کیدای شي چې کوم ورک شوی عزیز یا دوست مو پیدا شي. د ازادۍ له راډیو څخه د ورک شوو دوستانو او عزیزانو پروګرام اورئ. که ورک عزیز لټوي، نو کولای شي چې په دغه شمیره تلیفون خپل پیغامونه پرېږدئ. 00 3 2 1 4 5. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غوږ یاست. ګران اوریدونکو، راځئ چې د پروګرام په پیل کې هغه تلیفوني پیغامونه واورو په کومو کې چې اوریدونکو موږ ته تلیفون کړی دی، او د ځینو ورکو شو عزیزانو په هکله چې پیدا شوي دي موږ ته یې تلیفوني پیغامونه رالېږلي دي. یو ورور په نامه د محمد انور موږ ته تلیفون کړی دی او ویلي دي چې د اسماعیل په هکله معلومات لري. دغه ورور له کندهاره تلیفون کړی دی، راځئ چې دغه تلیفوني پیغام یو ځای سره واورو.
السلام علیکم، زه محمد انور د کندهار ولایت خبره کوم. زه د یو شخص پاکله معلومات لرم چې اسماعیل نیمیږي. دی پخپله وایي چې زه د نوشکي یم، د پاکستان د نوشکي یم، او 18 کاله عمر لري. نو ډېر شپږ میاشتې اووه میاشتې کېږي دلته زموږ سره راسره دی. هر مسلمان د پاکله معلومات غواړي، ناخدې په دغه شمېره زنګ ووي: 0 50 50 23 2. شماره یو ځل بیا وایم: 0 50 50 23 2.
تلیفوني پیغام مو واورید. ګران دوستانو، راځي چې یو بل تلیفوني پیغام هم واورو، کوم چې یو ورور موږ ته تلیفون کړی دی خو خپل نوم یې نه اخیستی. د خپل تلیفوني پیغام کې د یو شخص په حق لا چې نوم یې امان الله دی معلومات موږ ته رالېږلې دي. راځي چې دغه تلیفوني پیغام واورو، ورپسې به بیا زه تاسو ته هغه د تلیفون شمیره ووایم له کومې شمیرې چې دغه ګران ورور ازادي راډیو ته خپل تلیفوني پیغام پرېښی دی.
السلام علیکم، د ازادي راډیو تازه پیغام پرې دم چې یو هلک د کګې د ولسوالۍ د څېړې د کلي دا، او د نوم امان الله دا، د پلار نومې الو جان دا، د ورور نومې ستانه ګل دا، او د دغه هلک هر څو خپلوان یا زما هغه غوري د لالفوري ولسوالۍ د چکنور په کلي کې ام دغه شمیرې ته زنګ وهي، یا د چکنور په کلي کې پښتنه وکي. و سلام په احترام.
ګران دوستانو، د دغه ګران ورور تلیفوني پیغام واورید. د تلیفون شمیره نه دا ویلې. او لدغه تلیفون شمیره نه ازادي رادیو ته تلیفون کړی دی. د دې د تلیفون شمیره ده 0023154389. یو ور بیا هم تکراروم 0093 د افغانستان کوډ ده 0023154389. تاسو زموږ غلاز د رادیو څخوري پازا د رادیو کې د ورکو شوازي ځانو دوستانو پروګرام ته غواګیاست. ګران دوستانو راځي چې اوس هغه ټلیفوني پیغامونه واورو په کومو کې چې اوریدونکو موږ ته ټلیفون کړی دی، ویلې دي چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي خو د ټلیفون شمیرې نه دی ویلي. راځي چې د دغه ګران ورور کوم چې ضیاء الحق لټوي ټلیفوني پیغام واورو، بیا به زه تاسو ته د پیغام په پای کې د ټلیفون شمیره ووایم.
پیغام کوم دا د ورور دما د خاله زوی ورک په ایران کې ضیاء الحق نیږي د کرباغ ولسوالۍ د غزولات کرباغ ولسوالۍ دی روبه د کلي د ضیاء الحق نیږي ایران کې د درېڅلو پر کې ورکار څوک په اړه باندې معلومات لري څه دې شمیره ته زنګ دوالۍ په دې باندې زنګ دته ووي.
ګران دوستانو، د غورو چې ازادي رادیو ته تلیفون کړی وو او ضیاء الحق لټو، د دې تلیفون شمیره ده 0093 د افغانستان کوډ ده 0442999815. د تلیفون شمیره به یو ور بیا ووایم 0442999815. اوس به بیا هم داسې یو تلیفوني پیغام واورو کوم چې عبدالطاهر ازادي رادیو ته راغلی دی او عبدالقادر لټوي. اول به د دغه ګران ورور تلیفوني پیغام واورو. د پیغام په پای کې به زه د دغه محترم ورور د تلیفون شمیره تاسو ته ووایم.
زه عبدالقادر د هلمند ولایت سنګین د ولسوالۍ څخه خبره کوم. ما یو د خاله زوی دی عبدالقادر نومیږي. څلور کاله در مخه د سنګین په ولسوالۍ کې د ګرجستان اتباعو تین کړی وو. بیا په شوراج کې بندې وو. اوس وایي چې موږ یې لا کړی دی نو تر اوسه کور ته نه دی راغلی. که د عبدالقادر په باب هر څوک معلومات لري یا حکومت یا رعایت پر دغه شمیره دې موږ ته زنګ ووایي. کور ودان خیر درکې. السلام علیکم.
تلیفوني پیغام مو واورید. د دغه محترم ورور عبدالطاهر د تلیفون شمیره دغه ده 0093090323530. د تلیفون شمیره به یو ور بیا ووایم 0093029023530. ګران دوستانو، اوس داسې یو تلیفوني پیغام تاسو ته خبرو چې یو شخص په نامه د خدای داد ازادي رادیو ته تلیفون کړی دی، خپل اکا لټوي. اول به دغه ګران ورور تلیفوني پیغام واورو، ورپسې به بیا زه تاسو ته د دغه محترم ورور د تلیفون شمیره ووایم.
د بادغیس ولایت بلمرغاز ولسوالۍ د چشل سنګزو د کلي مخفیدات خبرې کوم. زما یو اکا 15 کاله تر مخه ورک شوی دی، نادره کوي. هر چا چې پیدا کوي د بادغیس ولایت بلمرغاز ولسوالۍ د سنګزو د چشل کیری ام په دغه شماره دې ماته زنګ ووایي. هر چا معلومات وکړ ونیم لاکھ افغانۍ د سدد ورکوم. په دغه شماره دې ماته زنګ ووایي. وسلام، خدای په امان.
تاسو د ګران ورور خدای داد تلیفوني پیغام واورید. دغه محترم ورور خپل اکا لټوي. که د اکا په اکله څه معلومات لرئ نو ورته په دې شمېره تلیفون وکړئ 0093 د افغانستان کوډ ده 0025949 3. د تلیفون شمیره ور بیا وایم 0025949 3. تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو څخه اورئ. په ازادي رادیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواګ یاست. که د نن ورځې دغه پروګرام تاسو په ازادي رادیو کې ونه اورئ، تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او هلته دغه پروګرام له سره واورئ. د موږ د انټرنیټ پاڼې ادرس دا ده www.azadiradio.org او یا هم azadiradio.com. ګران دوستانو، اوس قلم او کاغذ تیار کړئ، د تلیفون شمیرې ولیکئ، ځکه چې وار ورسید هغو تلیفوني پیغامونو ته په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. راځي چې دغه تلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو.
السلام علیکم. زه صدیق د هوسورات د متون د کونډیو کلي څخه خبرې کوم. زما یو ورور چې نوم دی صدیق دی،
پنځه میاشتې راهیسې بېدرکه شوی دی. هر چا دا په دې اړه معلومات په لاندې تلیفوني شماره زنګ ووهئ: 0 شپږ اویا څلوېښت څلوېښت څلوېښت، بله شماره ده 0 درې اویا دوه اویا پنځه اویا درې اویا. که په دې اړه چاته معلومات وي، $5,000 د شرمی ترلاسه کړي. سلام.
گلستان قاریم رحیم پناہ مبین تقریباً ہارمونیم مسلمان روڈ تک قاریم داود رحیم پار معلومات یا دجوند یا دمر ماته پر دا ټلیفون پر شمیر باندې ځان ټلیفون شمیر سره صفر اویا پنځوس دونوي اته سو درنوي زر بیا ټلیفون شمیر باندې صفر اویا پنځوس دونوي اته سو درنوي وسلام به احترام.
السلام علیکم، لال محمد یم د فراه د ولایت څخه خبرې کوم. چې د اختر محمد چې یو برج مخته پر اډو ازادي کې یو نفر خبرې کړې وې، ول دغه زموږ سره دی، دغه شماره دې بیرته د سره کې زموږ سره هغه شماره نشته. او د هر وطندار د هر افغان په لاس کې چې دی، دغه د رادو ازادي ته دې بیرته خپل شماره د سره کې تکرار دی کې چې موږ واخو. د هر یو سره چې دی، دغه زما د ټلیفون شماره دې واخلي، نو زنګ دې ما ته ووایي 0 2 1 9 3 4 8 بیا به هم شماره د سره کړم 0 2 1 9 3 4 8 دغه شماره د لال محمد ده چې زه اخښه یم. ما ته دې ټلیفون وکړي چې هر ځای دی، موږ پکې ولاړ شو. دغه پلار مور یې ډېر پریشانه دي، پنځه کاله دا سړی د کوره څخه وتلی ورک دی، نه د ژونده لاسته نه د مرګ لاسته.
حمدالله د پراله ولایت بکواله ولسوالۍ خبره کوم. ما یو ورور ورک دی، دا څلور کاله کېږي د بهلا په نامه ده. نو که هر چا ته یو معلومات وي، نو بس په دې شمېره کې موږ ته زنګ وهي 0 اویا 8 15 0 3 6 9 0 اویا 8 15 0 3 6 9 که هر چا موږ ته معلومات په دې شمېره باندې راکړو او مادره کې راته ویستل، 3 لکه افغانۍ مو د هغو دپاره انعام لښی دی. وسلام.
بلی السلام علیکم. ما کرو وقت سی شپاس تا لکی سی وقت منی دا جان دا وقت چایی پو پاتا یو تا ما تا دی بیش می آلی کونی سی پر و نو نو تنزو تنزو دوا و یو.
السلام علیکم. نتال خدیر من نظمہ یو رارم یار افتیاب نامو ورد در نظر خان روی در قیداز رارم در غزنی در علایت نایو در لفالی اتیدن که در تورک در من سلرم در تورک در تقریباً بارانو پتین که نو پر در نمبر بانی ما در زنگ و ایسی پر اویا یو چلویخ نسلویخ اچھا سو پنجد دیخ نو دیر من دیر تیرنی بدک بفتیس غوار من. السلام علیکم.
بلی السلام علیکم. ورکسو عزیزانو کارکون کتا دیر سلامون ویم گرانیم دا کندهار دا جڑی ولسوالی سا پرید احمد دا گل احمد زی دا دیر وقت کیر چه ندرا کردی که هر چا تا معلومات چه نو پدا غش مراز مصر اڈی کون سی سی پر آویا پنزو پنزوس نا پنزو پنزوس نا اچا شماره یوار بیا سی پر آویا پنزو پنزو نا پنزو پنزو نا اچا ازادی رادیو څخه یو جهان مننه.
زه بلال الدین تارخیل بیا هم له پکتیا کوم نن سره په لیکه ما یو دوه سرګ د ترور ترور ده مې نه میږي او نو مې هغه د حجین جان او ما ته کل چا د فتای په دېش مارا دې ما ته زنګ کو چې په مو سوا شپږ شپېته درې سوا بیا نه سوا نو نه بیا هم تکرار مو سی پر و شپږ شپږ درې و سی پر نه یو نه و. سلام.
السلام علیکم. نصرت يم د کندهار ولایت څخه. زموږ د اکازی په زرمامد د ملا رازمازی د کندهار ولایت معروف ولسوالی د کس کلی اوسیدونکی دی. لس کاله کېږي چې نادرکه شوی دی. که هر چا ته د په اړه معلومات وي او یا دې خپل زموږ غږ اوري، ولاندې شمارو ته دې زنګ ووهي. د ټلیفون شمیرې دي 0 اویا 2 شپېته 5 پنځوس 5 سوه 8 شپېته، بله شماره ده 0 اویا 9 څلوېښت 3 1 3 شپېته. شیرینی ورکول کېږي.
عبدالمالک د کندهار ولایت سپین بولدک د ولسوالۍ څخه خبره کوم. ما یو ورور دی د عبدالرازق په نامه دی، د تاج محمد زوی دی. دا 40 کاله کېږي د کوره څخه نادرکه سوی دی. که چیرې دی زما غږ اوري یا بل څوک ته د په هکله معلومات لري، د ټلیفون په دغه شمېره دې زنګ ووهي: 0 اویا 40 12 500. د ټلیفون شمېره یو ځل بیا: 0 اویا 40 12 500. وسلام.
ما یو زوی دی ورک تی د منیر په نامه دی، د 2 کاله کېږي. تاسو وخت معلومات څه لري؟ ما چې خبر راکړې دا شمېرې زنګ راته ووي: 0 اویا 12 500. وسلام.
السلام علیکم. زما خویه د سیاستلان میږي، د کریم الله زوی ده، د زابل ولایت اوسېدونکی ده. که په دغه لاکړه څوک معلومات لري د لمبر ته دې زنګ ووي: 0 اویا 16 15 15 0 اویا 16 15 15. دا شمېرې ته زنګ ووي. السلام علیکم.
زه عبدالکریم د فراه د ولایت د بکوا د ولسوالۍ څخه دا پیغام پرېږدم. زما یو وراره دی په نامه د ثمرګل، تقریبا 13 کاله عمر لري، او د 3 میاشتو راهیسې د کندهار په ښار کې د مزدورۍ دپاره تللی و، نادرکه سوی دی. که دی پخپله د زما غږ اوري یا بل مسلمان ورور ته یې معلومات وي، نو په دغه شماره دې زموږ سره اړیکه ونیسي: 0 اویا 0 اویا 10 1 2 1. شمېره یو وار بیا تکراروم: 0 اویا 0 اویا 10 1 2 1. وسلام. په احترام، مننه.
ما زوی د نکی په نامه د میوان په ولسوالۍ کې د 3 میاشتې کېږي چې ورک شوی دی. ما نوم شم احمد دی. هر چا هر مسلمان ور ته که ور معلوم دی یا په دغه دغه باندې معلومات لري، دغه ټلیفون شمېرې ته د زنګ راوي. هر ټول شرینه ورکول کېږي د 12 میاشتې کېږي چې ورک دی. د نکي په نامه د میوان د ولسوالۍ د شرالي کارې چې کېږي، هر وو چې معلومات لري پر د هر څه پر الله تصلا او استنزاتیا
باندې زنګ راوړي خپل شیرینی
در لاسه کې. مننه. السلام علیکم. شم محمد د سرین کله. السلام علیکم. زه تورو د خوشاله خبرې کوم چې برای ولسوالۍ هم ټول د دې درې ښکلا کې خپل کور ته خبر درته شو. نو مې سلګار کار ته پاتم معلومات غواړم بل زنګ وي: 0 اویا 0 اویا 2 1 2 0 1 2 0 اویا 2 1 2 1 2.
زه محمد شاه د روزګان د ولایت چرچنو د ولسوالۍ سره ساسره په تماس کې یم. زما ماما ورک دی، د عبدالحاجي په نامه دی، چې په کندهار کې نادرکه سوی دی، چې د اعصابو مریضي ده. که هر چا ته پته یې، نو په دغه شمېره دې زنګ ووهي: 0 اویا 0 اویا 8 0 2 9 3. د ورور نوم یې عبدالباری دی، د پلار نوم یې اجماجما کا دی، د بل ورور نوم یې سید علی دی. که هر چا ته پته یې، په دغه شمېره دې زنګ ووهي. وسلام.
گرانو دوستانو، محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي، کولای شي چې په دغه شمېرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ تلیفون شمېره ده: 0 اویا 0 اویا 2 1 4 3 6 1. یو ری بیا وایم: 0 اویا 0 اویا 2 1 4 3 6 1. همدار استاسی کولی شي چې په دې شمېره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ: 0 اویا 0 اویا 2 1 2 1 1 2 4 1 1 5. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکوښو ځانونو دوستانو پروګرام ته واکوئ. ګرانو دوستانو، د نن ورځې لپاره زه امان الله امیرزی له تاسو سره خدای پاماني کوم. د مونږ د پروګرام وخت هم دومره وو. تر بیا مو په خدای سپارم. روغ جوړ، خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار لوونه د ماښام تر 8 بجو پورې خپرونې لري.
کې خلک ټول فکر پدې کوي چې د ډار په خار کې خلک ټول فکر پدې کوي چې د ډار په خار کې خلک ټول فکر پدې کوي چې سړے سن وائی لڈارا سڑے سوائی بچے درو جنا شہندارا سڑے سوائی اچھے درو جنا شہندارا سڑے سوائی
ساعت